دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي د دوه مې پښتو خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
طالبان ویل دي چې د امریکا او ایران ترمن روان کړکېج به ال امریکایي مامورانو سره د سولې په مذاکراتو ناوړه اغیزا ونکي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس وای چې ایران په عراق کې د امریکایي عسکرو د وژلو نیت لري او د چین ډاکټرانو د سار د ویروس په شان د نوې وبایي ناروغي ویروس کشف کړی دی.
قدر من اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. ننګرهار کې د داعش ډلې هغه میرمنې او ماشومان چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي دي د یوې قومي جرګې له لارې خپلو کورنیو ته د سپارلو لړۍ پیل شو.
دغه ماشومان او دغه ځوانان چې کوم دي د پښتني دود او دستور فرهنګ په اصولو کې دا موږ ته وسپارل شي.
د کندهار هرات پر لوی لار د بارولونکو سلګونو لاریو د کاربندیز له کابل په کندهار کې د خوراکي سونګ توکو او تیلو بای لوړ شوې دي.
ژمی دی یخ دی ګرانی هم سکول نو زموږ ته کوم نشان ګرځي خوراکي توکي تیرات لري څخه راځي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په لړ کې د ایران او امریکا ترمنځ د روان بحران او همدارنګه د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو د خبرونو او کارپوهانو د نظرونو او نیزه راپور هم لرو. دا ټول وروسته اورې. اوس درته زه نوشه باشنه او سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. طالبانو ویل دي چې د امریکا او ایران شخړه به په افغانستان کې د سولې پروسې ته نقصان ونه رسوي. طالبانو د پنځشنبه پورځ په یو بیان کې ویل باور لري چې د امریکا او ایران ترمنځ مخ په زیاتېدونکې کړکېچ به په افغانستان کې د جنگ د ختمولو لپاره په دوحه کې د واشنگتن سره د سولې مذاکراتو ته زیان ونه رسوي. د طالبان مطبوعاتي ویاند سهیل شاهین امریکا غږ ته ویل چې له امریکایانو سره تیر کال د مذاکراتو په نتیجه کې دواړه خواوې چې د تیرو اتلس کلونو جنگ په وجه په منځ کې دښمني وه د سولې د موافقې لاسلیک کول ته نږدې شوي. شاهین زیاته کړه چې له ایران سره به د امریکا کړکېچ د دې سبب نه شي چې د سولې مذاکرات وځنډول شي.
د ناتو سیکرټر جنرال انز سټولټنبرګ د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ټلیفون کې خبرې کړې. نو موړی ته ویل چې کابل ته خپل سفر ځنډه ولې ده. د جمهور ریاست په یو مطبوعاتي بیان کې چې د چهارشنبه پورې د مرغومې په اتلس مخبور شوی راغلی چې سټولټنبرګ په سیمه کې د رامنځته شوو پیښو له امله د خپل مصروفیت په سبب افغانستان ته خپل سفر ځنډولې او د خغلی غنی نه معذرت وغوښت. د ارګ په بیان کې ویل شوی چې دواړو غوښتل د افغانستان او ناتو د سازمان ترمن د ستراتیژیکو اړیکو او لړ نورو مسایلو په اړه تفصیلي وغږیږي.
د ننګرهار ولایتي چارواکو د داعش د ډلې د غړو 55 خزي او وشپېته او شپږاویا ماشومان د پنځشنبه پر ورځ د وی قومي جرګې لارې د ډیورنډ د کرخی اخوا قبایلی مشرانو ته په دې شرط سپارلی دي چې خپل کورنۍ ته به حواله کړي. ولایتي چارواکي وایي چې په لسګونه نورې ښځې او ماشومان هم له حکومت سره دي چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا د صوبې اوسیدونکي دي. په دغې جرګې کې د کوزي پښتونخوا یوش قومي مشران شامل وو. د جرګې یو برخوال امریکا غږ ته وویل
دغه خبره لپاره موږ راغلو چې دغه ماشومان او دغه ځوانان چې کوم دي چې خپلو ورسایو ته هغه څنګه مولوي څه خبره وکړه د شریعت پر قومیت په اصولو باندې د پښتني دود او دستور فرهنګ په اصولو کې دا موږ ته وسپارل شي.
د ننګرهار ولایتي چارواکو ویل چې 900 ښځې او ماشومان د ننګرهار ولایت د اچین پولیسوالۍ کې حکومتي قواو ته تسلیم شوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو د محل ویش په اساس راتلونکي دوشنبه د شکایتونو د څېړلو ټاکل شوی قانوني موده پای ته رسیږي. د کمیسیون یو کمشنر روان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه پر ورځ امریکا غږ ته وویل
تا روز دوشنبه که پایان
د دوشنبه تر ورځې چې په واقعیت کې په ولایتونو کې شکایتونو د پای ته رسیدلو نیټه ده لکه مخکې مو چې ویلي وو ولایتونه تر 95% پورې خپل کارونه بشپړوي. سلپسلو کې له دې لپاره نشم ویلی چې په افغانستان کې سلپسلو کې هیڅ کار وجود نه لري.
نوموړي زیاته کړه چې قانون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو ته د شکایتونو د څېړلو لپاره د 15 ورځو مهلت ورکړی چې د دوشنبه ورځ وخت پوره کیږي. په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په تړاو د شکایتونو د زیاتوالي له امله د څېړنو چارې ځنډیدلې دي.
د هرات ولایتي چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ د شینډن په ولسوالۍ کې د پایکش په کلی کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې په لسګونو طالبان وژل شوي. یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبانو مشهور سرګروپ ملا ننګیالی هم وژل شوی. حکومت تر اوسه پورې دغې حملې په اړه څه نه دي ویلي او نه طالبانو تبصره کړې ده.
دواو لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي دي چې ایران په عراق کې د امریکایي عسکرو د وژلو نیت درلود. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او د پاوز د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی دواړو د پنځمې په ورځ ویل استخباراتي معلومات ښیي چې ایران غوښتل په امریکایي چې امریکایي عسکر ووژني. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپله تلویزیوني وینا کې ویلي و چې داسې ښکاري چې ایران له خپل دغه ګواښ نه صرف نظر شوی وي. ټرمپ وویل چې په عراق کې د امریکا پر اډو پر دوو پوځي اډو باندې د پاسداران انقلاب د میزایلو په حملو کې یو امریکایي عسکر هم نه دی وژل شوی او نه ټپي شوی دی.
په نیو ډیلی کې د ایران سفیر ډاکټر علي چنګای ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ روان تشنج سره سره به د چابهار د بندر د پروژې کار دوام ولري. د ایران سفیر د پنځشنبې پر ورځ د هند ان آی اژانس سره په مرکه کې ویلي دا پروژه د افغانستان، هند، ایران او د مرکزی آسیا د آزادو مشترک المنافع هیوادونو او اروپا د دوستۍ سمبول لې کارونه به ونځنډول شي.
د لیبیا حکومت چې ملګری ملتونه یې په رسمیت پیژني وایي چې کورنۍ جنگ د ختمولو لپاره د متارکې ملاتړ کوي. د ای پی اژانس له قاهرین په خپل رپورت کې وایي چې روسیې او ترکیې په لیبیا کې د اوربند خواست کړی و، خو مخالفین چې د لیبیا په کورنۍ جنگ کې د ترکانو د مداخلې مخالفت کوي د پنځمې په ورځ د اوربند مفکورې ته چندان زیات زړه خنه کړ.
تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د متحده ایالاتو په کانګرس کې د دیموکرات ګوند غړي د پنځشنبې په ورځ د خپل هغه پریکړلیک په باب رایګری کوي چې له منظوري وروسته به په خارج کې د جنگ د اعلانولو منظور د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قانوني واک او اختیار محدود شي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د ایران په اړه په خپل تلویزیوني وینا کې دغه هیواد په ضد پوځي اقدام ته اشاره ونه کړه، خو په دې اړه د کانګرس غړي اوس هم تشویش لري. د رپورت خلاصه له نظرانی سوزی نه واوري.
د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ملت ته وینا وکړه او په خپلو پوځي اډو د ایران راکټي بریدونو ته اهمیت ورنکو. ولسمشر ټرمپ اعلان کړی چې د ایران نه به پوځي غچ وانخلي، مګر په هغه هیواد به تازه بندیزونه ولګوي. هغه په لویدیځو قدرتونو غږ وکړو چې د ایران اټومي معامله د پام وغورځوي او د یوې نوې موافقې لپاره کار وکړي. په داسې حال کې چې امریکا په ایران نوي بندیزونه لګوي، د یوې لویې شخړې د پیښېدو خطر کم شوی دی. د کانګرس غړي خبرداري ورکوي چې د قاسم سلیماني د مرګ نه وروسته د شخړې خطر اوس هم زیات دی. جمهوریت غوښتونکو چې د سلیماني د وجلو د پاره د ولسمشر فیصله ستایله، ویلي چې مقابلو د ایران کمزوري څرګنده کړي. د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی به نن د پنځشنبې په ورځ د جنگ د واکونو پریکړه لیک ته رای ورکړي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
زمون غږ د واشنگتن نوري. د چین چارواکو په هغه هیواد کې د نیومونیا یا سینه بغل د ساري ناروغۍ د خپرېدو پړه پر یو نوي کشف شوي ویروس باندې اچولی. د چین د روغتیا ماموران وایي چې د یوهان په مرکزی ښار کې د یو نوي ویروس په وجه د نیومونیا ناروغي خپره شوې. دا ویروس یو لسیزه پخوا د سارس د وژونکې ناروغۍ د ویروس په څیر دی. د چین دولتي اژانس سینهوا وویل چې د ساینس پوهانو یوې ډلې د تیر کال په ډسمبر کې په یو روغتون کې د 950 ناروغانو د طبي معایناتو نه وروسته دا ویروس کشف کړ. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او هم د دې نوي ویروس کشف کېدل تصدیق کړی دی. روغتیایي چارواکو ویل چې په هانګکانګ کې هم 38 کسان چې د یوهان ایالت نه بیرته هانګکانګ ته راستنه شي او په دغه ناروغۍ اخته شوي دي او په روغتونونو کې بستر دي. د ترکیې چارواکي وایي چې څلور عسکري د سوریې په شمال ختیځ کې وژل شوي. د ای پی خبري اژانس د ترکیې د دفاع د وزارت له قوله د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د عسکر د چهارشنبې په ورځ د تلاشۍ په مهال د سړک په غاړه د موټر بم په چاودنه کې وژل شو. له تیر کال اکتوبر نه وروسته کله چې د ترکیې پوځ د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردي اغانو په خلاف نظامی عملیات پیل کړل. تر اوسه پورې شل تنه عسکر وژل شوي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان له پلازمینې نه هره ورځ د جنایي جرمونو خبرونه ورکول کیږي. د کابل اوسیدونکو وایي چې د وسلوالو غلو او مجرمینو له ویرې په ډاډه زړه د ښار په کوڅو کې نشي ګرځېدلی. نو د دې لپاره باید څه وشي؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اوري. خو تر دې مخکې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د وزارت په هکله رپورټ لرو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي که امریکا په ایران زیات اقتصادي بندیزونه ولګوي نو په افغانستان به هم تاثیرات زیات وي. بل لور ته د سوداګرۍ او پانګونې اتاق چې د ایران او امریکا ترمنځ وروستۍ شخړو د وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ وروستۍ شخړو د ایران او افغانستان ترمنځ په راکړه ورکړه تاثیر کړی خو زیات په مارکیټ کې محسوس نه دی. رحیم ګل څاروانی په اړه رپورټ لري.
د امریکا او ایران ترمنځ روان کړکیچ که څه هم مخامخ د افغانستان په مارکیټ کې د سوداګرۍ له اړخه زیات تاثیر نه دی کړی خو دلته په دغه مارکیټ کې یو شمیر دوکانداران چې د ایران له لارې مالونه افغانستان ته راوړي وایي تاثیر یې کړی او د زیاتو مالونو له راوړلو په ویره کې دي. د پی وی سي دا واردونکي وایي چې مالونه یې په ترکیه کې بند دي.
د امریکا او د ایران جنجال له خاطره زموږ مالونه سلور کنټینر په لار کې بند دي او د کاروبار ته هم ډېر تاثیر کړی ده.
هر څه نه مې خواهم کې
له ویرې نسو کولی مواد له ترکیې د ایران له لارې وارد کړو. که جګړه وسي نو بیا زیات په مشکل کې ښکېل کېږو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د ایران او امریکا ترمنځ د راپورته شوي جنجال له اندېښنه لري خو وایي افغانستان اوس یوازې په یو هیواد د سوداګرۍ له اړخه متکي نه دی او زیاتو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په مارکیټ کې دم ګړۍ د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ اغیز نشته خو که وضعیت په کړکیچن حالت کې دوام وکړي اغیز به منفي وي.
اندېښمن یو په دې کې چې که تشنج دغسې دوام ولري حتما تاثیرات راوړي او تاثیرات یې منفي تاثیرات دي.
څه ډول به منفي تاثیرات ولري؟
زه فکر کوم زموږ راکړه ورکړه د زموږ زیاتره د سونګ توکي چې دي زیاتره موږ په ډېره اندازه د ایران څخه موږ واردات لرو خصوصا زموږ د جنوب خوا ګاز تیل او زیاتره زموږ واردات چې دي د ایران څخه عموما پر دې باندې ډېر تاثیر کوي او چې که چېرې پر ترانزیت تاثیر وکړي نو دا به ډېره بد اغېزه وکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په وینا کې ویل چې په ایران به زیات اقتصادي بندیزونه ولګوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې که امریکا په ایران زیات بندیزونه ولګوي په افغانستان به هم د دغه هیواد سوداګري اغیز ولري. دا وزارت زیاتوي چې هند هڅه کوي د ایران د چابهار بندر د امریکا له بندیزونو څخه وژغوري.
تحریم ایالات متحده امریکا
پر ایران د امریکا بندیزونه به د ایران او سیمې په اقتصاد اغیز ولري. دا به په افغانستان هم تاثیر ولري ځکه موږ له ایران سره سوداګري لرو.
د تیر میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې افغانستان له ایران د 968 میلیونو ډالرو په ارزښت واردات لرل او 10 میلیونه ډالر صادرات. د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې هر کال د افغانستان او ایران ترمنځ د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت راکړه ورکړه ده. د خونه وایي افغانستان اوس په یو هیواد متکی نه دی او افغان مارکیټ اوس زیاتې بدیلې لارې موندلې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی وژل کېدو د سیمې او نړۍ د ګڼو مطبوعاتو پام وراړولی دی. انډیا ټوډی لیکلی چې قاسم سلیمانی د 2001 میلادي کال تر پیښو وروسته زر د امریکا لخوا د یوه ملي دښمن په توګه اعلان شو. په مقاله کې راغلی د سګومانو چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهی سلیمانی د خپل ځایناستي په توګه چمتو کوو. دا سلیمانی په وژل کېدو خامنهی ډېره غوسه ښودلې.
کارهای نظامی به این شکل
د غچخصلو لپاره دا نظامی اقدامات کافی نه دي. هغه څه چې مهم دي دا دي چې په دې سیمه کې د امریکایانو فاسد حضور پای ته ورسیږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د سلیمانی وژنه یو تروریستي عمل بللی.
اقدام امریکا بدون تردید یک اقدام د امریکا دا کار له شک پرته د دولتي تروریزم یو اقدام دی. د عراق د واکمنۍ نقص او هاو کسانو د وژلو لپاره اقدام چې خپل ټول عمر یې له ظلم، استبداد او ترور سره د مبارزې لپاره وقف کړی دی.
تایم مجله بیا لیکلی د راپورونو له مخې سلیمانی د قدس ډلې د فاطمیون په لخکر کې لسګونه زره افغانان د ایران له لارې سوریې ته لیږل، څو خپل نیابتي جنگ پرې مخته بوزي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علی احمد جلالی هم په دې حقله امریکا غږ ته وویل
ایران مخصوص د قدس قول اردو شده چې دغه سلیمانی مشرو دی د افغانستان کې نور مداخله هم له پخوانه کړی دی، مخصوصا د طالبانو د یوې ډلې سره مرستې دوی کوي په غرب د افغانستان کې، او له بلې خوا ځینې درمانده مهاجر د افغانستان بوتلل او د توپ خولې ته ورکړل په سوریا کې. د سلیمانی په برخه کې په افغانستان کې غبرګونونه همیشه منفي او منفي دی.
نیویارک ټایمز هم پر افغانستان د تهران واشنگټن ترمنځ د کړکېچ اغیزو ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکلي د امریکا او ایران ترمنځ د وضعیت ترینګلتیا ښایي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا د افغانستان په روانه جګړه کې د ښکېلو مخالفو ډلو سره د ایران د اړیکو او پر سولې د اغیزو یادونه کوي او وایي چې ایران د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې خنډ دی.
زیات کسان پر دې هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي، خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې د تورې بورې او ملا دادلال ډلو سره ارتباط لري. د ایران په چټله لوبه کې ښکېل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي.
ډیپلومات مجله هم تر دې سرلیک چې د ایرانی جنرال وژنه به د امریکا او طالبانو د سولې خبرې څرنګه اغیزمنې کې مقاله خپره کړې. د دې پوښتنې په ځواب کې سیاسي څېړونکي اسحاق اتمر امریکا غږ ته وویل
زه په دې باور یم چې د افغانستان د سولې پروسه باندې دا ډېر اغیز کړی او دا یې کمرنګه کړی او فکر کړی، ځکه چې په دغه پروسه کې یو خواته طالبان دي، یعنی طالبان هغه ډلې دي کوم چې د ایران سره ډېر نږدې په روابط کې دي، او په دې وروستي وختونو کې د طالبانو او شرطاوه ایران ته سفر درلوده، او مخصوصا د ایرانی چارواکو سره دوی د افغانستان د سولې په پروسه باندې خبرې وکړې. نو زه په دې باور یم ایران هم دې ته علاقه نه لري چې هغه طالبان افغانستان حکومت سره شریک کی چې دوی ایران سره ډیر نږدې پاتې کیږي.
ډیپلومات مجله په بل خبرونه کې د ایرانی چارواکو له قول لیکلي چې د سلیمانی غجبه په مناسب ځای او مناسب وخت کې له امریکا واخلي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په دې باب ویلي
دست سلیمانی عزیز ما را
بغوی زمونگ دی عزیز قاسم سلیمانی لاسونه پریکرل تاسی په فلمونو او اکسونو که لاس ولید غچی هغه محال اخستل کیگی چه امریکا لدی سیمی چخوا شرل شی که لدی سیمی دی امریکا متجاوز لاسونه دی تلا پارا لند شی داد سیمی دی هوادونو واقعی انتقام او واقعی جواب دی.
جنرال قاسم سلیمانی د جمعې په سهار د بغداد په هوایی ډګر کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر د یو هوایی برید هدف وګرځید.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. د افغانستان له پلازمېنې نه هر ورځ د جنایي جرمونو خبرونه ورکول کیږي. د کابل اوسیدونکو وایي چې د وسلواله غلا او مجرمینو له ویرې په ډاډه زړه د ښار په کوڅو کې نشي ګرځېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره شپه د غلو او مجرمینو د نیولو لپاره په کابل ښار کې عملیات پیل کړل چې زیات کسان یې نیولي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د دغه وزارت سرپرست وایي چې دا عملیات به تر هغه رواني چې د کابل اوسیدونکي ډاډه او دغه ښار له مجرمینو پاک کړي. حکمت سروشی پاړه رپورټ را لګلې.
ورسته لاغه چې د کابل شهر په لارو کوڅو کې د غلاوو د خلکو د وهلو ډبولو او د وژنو پاړه شکایتونه زیات شول، پولیسو تیر شپه په پلازمینه کابل کې د مجرمینو د نیولو عملیات پیل کړل. د کورنی چار وزارت وایي چې په دوه عملیاتو کې شاوخوا شل کسان امنیت ته دوی لومړیتوب دي چې په تیرو څو میاشتو کې یې مشهور مجرمین او زورواکي له منځه وړي او اوس یې د منځنۍ کچې د مجرمینو په نیولو پیل کړی.
پولیس مختلفو بخشونه حتی د امنیتي ملي بخشونه کار جریان لري، خو موږ فکر کوو د کابل د حوزاتو د نوی پالیسی، کاری پالیسی او نوی تشکیلاتي تنظیمات چې موږ کوو هغه به وشي کولی چې په لوړ مهاله کې د کابل وضعیت تغییر ورکړي.
اغه ملک سهار چې څه موده وړاندې غلو لوټ کړي، که څه هم د مجرمینو پر وړاندې د پولیسو اقدام ستایي، خو وایي چې د دغو عملیاتو رسنیز کول به له مجرمینو سره مرسته وکړي چې وتښتي. هغه وایي چې د کابل د امنیت لپاره باید اساسي او اوږدمهاله کار وسي.
کابل بندون مخکې دوه ملګرو سره روانو، نو درې وسلوال کسان مخته راغله او موږ تلستاسې موبایل نه او پیسې راغلي او د کسانو دلته لمونه موبایل او پیسې دي وسلو په زور واخیستلې او سمو پولیسو ته کله خبرتیا ورکنه او غي دې بجیس غلوب سی لوړ سی لمونه نیم سات پختنی کوله.
د کابل شهر اوسیدونکو
په خطر کې د کورکه هم مالی زیان ده هم ستا خپل شخصي حریم خطر لاندې ده.
روز د موټر کې شته بده میرفتیم طرف خانه، یک خواهر ما بسیار جگرخون بود، حتی گریه میکرد. پرسانش کردیم که چرا، یعنی شما جگرخون هستین؟ گفت موبایل ما را دوست گرفت از جیبش، حتی از جیبش، و خیلی ناراحت بود دیگه. ای بسیار جای نگرانی است.
د افغانستان د کورنی چار وزارت وایي چې په کابل کې د مجرمینو د نیولو عملیات په تر هغه روان وي چې پلازمینه خوندي او خلک ډاډمن سي، خو په اساسي ډول به د کابل د امنیت لپاره عملیات نه میاشتې ونیسي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو او ورتونکو ننګرهار کې د 18.55 مېرمنې او شپږویا ماشومان چې د خیبر پختونخوا، تیرا او ډیورند کرخیاغه غاړې نور سیمو اوسیدونکو وو، د یوې قومي جرګې له لارې خپل کورنۍ ته د سپارلو لړۍ پیل شو. دغه مېرمنې او ماشومان د تیر میلادي کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې حکومت ته تسلیم شوي وې چې د داعش ډلې د وسلوالو د کورنیو غړي دي. افغان ولسمشر اعلان کړی و چې دغه ماشومان او مېرمنې به د قومي جرګې له لارې خپلو کورنیو ته سپاري. پاکلی پام وکړئ رپورټ ته.
د دواړو غاړو پښتنو جرګې پرون پریکړه وکړه چې په لومړي پړاو کې به د کوزي پښتونخوا لسګونه مېرمنې او ماشومان چې د ننګرهار چین کې حکومت ته تسلیم شوي وو خپلو کورنیو ته وسپاري. حکومت وایي دغه مېرمنې او ماشومان د داعش ډلې د کورنو غړي دي. په جرګه کې د کوزي پښتونخوا دولس قومي مشران ګډونوالو وایي د دې لپاره راغلي چې د داعش ډلې د جنګیالیو دغه مېرمنې او ماشومان خپلو کورنیو ته وسپاري.
دغه خبرې لپاره موږ راغلو چې دغه ماشومان او دغه ځوانان چې کوم دي چې خپلو ورثایو ته اگر څنګه مولوي ته خبره وکړه د شریعت پر حکومت په اصولو باندې د پښتني دود او دستور فرهنګ په اصولو کې دا موږ ته وسپارل شي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د جرګې ګډونوالو ته وویل تر اوسه 50 مېرمنې او اتیا ماشومان نخه کړي چې اکثره د اورګزی او تیرا اوسیدونکو دي او هغه وخت به کورنۍ ته وسپاري چې لاغي غاړي راغلي خپلوان سم او پیژندل شي. نو موړې وایي لا معلومه نه ده چې دغه مرشمیر کې مېرمنې او ماشومان به قومي جرګې یا خپل کورنۍ ته وسپارل شي او کنه، ځکه ممکن ځنې مېرمنې او ماشومان ووایي چې نږدې خپلوان نه دی راغلي. نن هغه 55 مېرمنې او شپږویا ماشومان چې د زنو خپلوان جلال آباد ته راغلي و خپل کورنۍ سره یو ځای شول او وایي خوشاله دي چې خپل کور کلی ته ځي.
واچین کې مو وکاله تیر که بس و جنگی دو بس و تسلیم شو دلته یو بس او خپل کورونو ته زه خوشاله یم دغونه بس وسم لګي خپل کورونو ته
هی حالت کې خوشاله وي چې حالت غره کې وي کدی کې خوشاله یي چې کورونه تلل شي.
دواړو غاړو جرګی دا پریکړم کړي چې خپل کورنۍ ته سپارل کېدونکې مېرمنې او ماشومان به راتلونکي کې دغه ډول جنگي وسلوالو سره خواخوږي نه کوي او خپل عادي ژوند ته به دوام ورکوي.
موږ ورته شریعت دغه ویلو او مولوی زما په څنګ کې ولاړ دی د شریعت نگان علماء کوي د قوم د پښتونونو د نگان زموږ مسولیت دی که هر هغه چاله چې شریعت محرم وي ورې کا او په دې باندې هر څه وشو ورځ قیامت په هغه څوک مسول دی دا کار کو په دې نه مسول دی موږ به دا شریعت محرم ته سپارو شریعت ماته دا ځکه دا زموږ عزت دی د پښتونونو عزت دی.
افغان چارواکی وایي د ننګرهار چین کې د نومبر او دسمبر میاشتو کې د حکومت د عملیاتو له امله تر 900 میرمنې او ماشومان د ننګرهار چین کې حکومت ته تسلیم شول چې ډېر د خیبر پښتونخوا تیرا او رګزیو او نورو سیمو اوسیدونکو چې د ډېرو یې خاوندان وژل شوي او یا بندیان دي خو دوی لاړل او له خپل کورنیو سره به یو ځای کیږي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د کندهار هرات پر لوی لار د بارلونکو سلګونو لاریو د کاربندیز لکبله په کندهار کې د خوراکي سونګ توکو او تیلو بیې لوړې شوې دي. دوه اونۍ پوره شوې چې د فراه ولایت په اړوند سیمه کې د کندهار هرات پر لوی لار د غیر قانوني پیسو اخیستلو په غبرګون یا د لارې چلوونکو کاری اعتصاب کړی. په اکلې پامو کې د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال عزیز الله پوپل رپورټ.
کندهار او کابل ته پر لار په خوراکي او سونتو کوبار سلګونه لاري په دیکاري احتساب کې شامل دي چې د هرات په میرداود اغا سیمه کې لتیرو 15 سورزو راهیسی پیل کړي. دوی له حیرتان، اسلام کلا او د ملي 78 بندر څخه د کندهار په شمول د افغانستان مرکزی ولایتونو او پلازمینې کابل ته خوراکي توکي، تیل او غاز انتقالول. د لاروی چلوونکو او پانګوال وایي چې د کندهار هرات د لوی لارې پر سر د فراه ولایت په اړوند سیمو کې د لوی لارو پولیس غیر قانوني پیسې ورڅخه اخلي او د سرغړونې په صورت کې لناسام چلن سره مخ وي.
غزنی ته په غزنی کې، په کابل کې، په میدان کې، لوګر دی، خوست دی، دو منطقو ته ټولو ته د دغه ځای چې اکمالات کېږي اوس یو کیلو ګاز په 5 افغانۍ په غزنی کې خرڅېږي. د اوس د دولت او د ملت د خلکو اوس څه غندې خو غلې ټول هغه ته رسېږي، بیچاره غریب سړي ته رسېږي، یوې روپۍ ته په واس کې نه وي. په دې افغانستان کې د کار د کومه شو
یا د ستونزې د کندهار په ګډون د جنوب په ټولو ولایتونو کې پر نرخونو او عام مارکیټ باندې منفي اغېز کړي. په تیرو دوو اونیو کې د یو کیلو ګازو بیه له 55 افغانیو څخه 20 افغانیو ته پورته شوې او دغه راز د خوراکي او نورو توکو په بیه کې هم د پام وړ لوړوالی رامنځته شوی. د خوراکي او سون توکو سوداګر وایي چې د ستونزې د دوام په صورت کې د بیې د نورې لوړېدو او دغه راز د موادو د کمښت ویره هم موجوده ده.
د څو مهمو خبرونو غټی کې یو ځل بیا واورئ. طالبان ویلې دي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ روان کړکېج به د امریکایي مامورانو سره په دوحه کې د سولې په مذاکراتو ناوړه اغیزه ونه کړي. د ناټو سرمنشي انس سټولټنبرګ د افغانستان د جمهور رئیس مشرف محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې نوموړي ته ویلي چې کابل ته خپل سفر ځنډولی دی. د آر په بیان کې ویل شوي دواړو خو غوښتل چې د افغانستان او ناټو ترمنځ د ستراتیژیکي اړیکو او یو لړ نور مهم مسایلو په اړه په تفصیل خبرې وکړي. دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو ویل چې ایران په عراق کې د امریکایي عسکرو د وژلو نیت لري. د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس او د پوځ د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارک میلی د پنجشنبې په ورځ ویل استخباراتي معلومات ښیي چې ایران غوښتل امریکایي عسکر ووژني. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپله تلویزیوني وینا کې ویلي و داسې ښکاري چې ایران له خپل ګواښ نه صرف نظر شوی. د لیبیا حکومت چې ملګر ملتونه په رسمیت پیژني وایي چې د کورنۍ جنگ د ختمولو لپاره د متارکې یا اوربان ملاتړ کوي. د ای پی خبري اژانس له قاهرې نه په خپل رپورټ کې ویلي چې روسیه او ترکیه په لیبیا کې د اوربان خواص کړو. د ترکیه چارواکي وایي چې څلور عسکر د سوریې په شمالي ختیځ کې په یو حمله کې وژل شوي. د ای پی خبري اژانس د ترکیه د دفاع وزارت د وی اعلامیه په حواله وایي چې عسکر د چهارشنبې په ورځ ناوخته د تلاشۍ په مهال د سړک په غاړه د موټر بم په چاودنه کې وژل شو. تر اوسه پورې شل ترکیه عسکر د عراق د سوریې په شمالي ختیځ کې وژل شوي دي. د یوکرین دولتي چارواکو ایران ته د خپل هوایي شرکت د الوتکو پروازونه فسخ کړي. دا پریکړه د چهارشنبې په ورځ د تهران په نړیوال هوایي میدان کې له پرواز نه لږ وروسته د یوکرین د 232 ډوله مسافرونکي بوئنګ الوتکې رالوېدو وسه شوې. الوتکه سهار وختي له پرواز لږ وروسته د 2500 مترو په ارتفاع کې راوغورځېدله. ایراني چارواکي وایي چې بلیک باکس یا تور باکس به امریکایي کمپنۍ بوئنګ ته د تفتیش لپاره ورحواله نه کړي.
درنو او ویدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. د تل په څیر په لاندو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه اورئ. د مالچ
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام.